په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټول نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پوخانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې راهیسې لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یو نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګي وحکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولي. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیځ غړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه شنبه په ورځ د جنوري په اومه وروسته لحق شوی چې په لویدیځ غړې کې پرون د شنبه پر یو موټر په بریدو کې درې اسرایلی وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسلام پر اسرائیلی وګړو د بریت ستاینه کړې وه، خو د بریت مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي وو د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شوو د خوشې کېدو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرې ترې هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو سرنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې سرنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیې هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتي د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15مه هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرخې ووته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 13 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه، او په وروستۍ لوبه کې کڅه مټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اتک انرژي دویم مقام، او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. د سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې.
تاندي سانگي
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې دلو سره لکه څنګه چې لازمه وي زده کړې نشي کولی.
متل دی، وای غټه مینا خبرې نشي کولی. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. زما د خیاله تر دېشو کلو چې عمر واوړې وروسته تر هغه بیا نو حافظه دومره نه یي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دي چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټري او دکتوراوي اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منه اپتونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه ده هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدوده وي.
متل دی، وای غټه مینا خبرې نشي کولی. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیاله تر دېشو کلو چې عمر واوړې وروسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه دومره نه یي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دي چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلورو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت دی چې یعنی تا هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې. ذهن دې مکمل آرام یې او داسې یې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي. هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه. د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره؟ خپلې سویې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي له خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو بیا له هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه ووایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم یې هم، او هم ځکه زما یو دانه دلته ګروپ واټس اپ کې د کتابتون په نامه سره، په هغه کې د تاریخ اړوند ناولونه، هر کتاب چې غواړې هر کتاب یې هغه ټول درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي. چې که چېرې د یو ناول ته زړه وسې، مازې وایس دې پلی که بلای اوره خپلې اوره، او که چېرې غواړې چې یو کتاب دغسې ووایي تنهایي کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی سي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې پرې تورېږي. زړه یې نه کېږي چې لاړ شي روایق یو څه وایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه، له لوستلو نه، مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپل همداسې سوې؟
او زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه دا باید نور ونه کوم، همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کړې او ته به لا زړه دې نه غواړي چې بیې وایې. او ځینې وخت بیا دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم همشه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږه، دا شینګي او دې ځایو ته دې ولاړ سي. هلته ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي، بیا نو کولی سي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلي، نس دې موړي، چای دې څښلی، ځای دې ارامي، لکه څنګه چې تاسو یاد کړله، پریشانی ونه لري، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه دې حافظه ته نه ځي، هغه څه پیژنې ستا په ذهن کې، ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټول سوچ په نس کې یې، نو ته وږې یې. یا هم یو بل شي کې د فکر یو جنجال، یو بله کیسه، یا غل مغال، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دې نه. نو که چیرې ته خپل اول خپل خوراک وکړې، بیا یو داسې ځای ته ولاړ سي چې هغه ډېر خاموشه ځای او ښه په کرارۍ سره کولی سي چې خپل درس ووایې، او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې، هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاده دې نه وځي.
که دې ته راسو، مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو؟ مثلا کورنۍ کې خور، ورور، مور، پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي، ذهنیت دې ښه وساتي؟ په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې. که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې، هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسې، هر انسان ځان ته مسؤلیت لري. بعضې وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څومره د باندې ووځي، هغه حتماً د کور کار کوي، حتماً یې کوي. هېڅ یو داسې ښځه نهسه چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتماً د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نهسي کولی، د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه هلته بیا دا آرام وي، هلته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې که چیرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي، هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په کرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غړي ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات وسي. مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینې؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته وم ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره، د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیمه هوتک هم ورته نظر لري. د اغلی لیمه په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوي مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي، چې دوی په ښه ډول سره کولی سي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې وو، چې دوی کولی سي چې زبې مهارتونه زده کړي، کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب سي، په هغه وخت کې کولی سي چې دوی ښه زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نسي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول زده کولی سي، په غټتوب کې کې شخصا د تجربه له مخې بدا درتم کوم درسونه چې مونږ په کوښنیواله کې ویلې دي هغه ټول د ما په ذهن کې سواري کوم څه په ټوب ته اوس مونږ ویلې دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي د سبا د مهارتونو په درته کوم څه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده مسؤلیتونه کم وه ذهنونه هغومره تیت او پراګندنه وه ولې کله چې مونږ ونه ویلې په هغه وخت کې ول کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون څه وظیفه شوه مسؤلیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده اوه هم نسو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای په کمه موده کې مونږ دغه مهارتونه زده کړي وای ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په صفت څوی ته خپل اولادونو ته په وخت کې د زده کړې وخت کې ډیره پاملرنه وکړي هغه وخت چې دوی مغز ارس کولای شي او څه کورنۍ ته څه ویل لري
کورنۍ ډېر عمده رول لري که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي مهارتونه زده کړي دا به ډېره ښه خبره وي کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ او څه رقم غواړئ چې زده یې کړئ
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو لخوا نه بندیز پرې ولګېده سم هغه فیلډ چې مونږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي هغه وخت کې کورسونه بند شول ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي وو هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو خو هغه منظم ټایم مونږ ته میلاو نه شو چې باید مونږ په کې درس صحیح ویلی وای ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینو ته د تدریس وکړي ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانې چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکې اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده وکړو
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی خو په اصل کې داسې نه ده
زده کړه په هر عمر کې حق نه چې باید سړی وکړي پوهه ترلاسه کړي زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي تر ټولو عمر خو هغه د ځوانۍ عمر دی چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي ښه به وي که چېرته بیا هم ښه هغه وخت مشکلات وي یا ستونزې وي یا رسېدنه ونه شي اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله یې په شپاړسو اوولسو کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي دا وخت نه غواړي تر 15 کالو 30 کالو هم سړی کولی شي چې د زده کړو د مسیر تای کی او وی وهي تر څو راتلونکي کې د کوم ستونزو سره په خوا مخ او هغه ستونزې ورته نوي نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي به زده کړو ژوند سخت ده به زده کړو ژوند یو تور تم ده نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنايي راوړي د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي د حل لار ورته پیدا کوي نو زما په افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مو وایي چې ستاسو له شلو پورته شو ته به زده کړه نه شې کړای ستا به څه نه یادیږي که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي یعنې که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي هغو ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړو کې
افغان لیکوال جان اغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مزامینو په مطالعه تیروي وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي
که یو څوک غواړي په هر برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي غواړي یو څه لاسته راوړي، دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېری ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، دی یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت تیر شوی دی. که سم حافظې په څو برخو ویشل شوي دي، د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي په لن وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بیخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې کوي، که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظه دا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو وخته پورې قوي کار کولی شي، یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه یې په اسانۍ زده کولی شي، که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي، خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی، په کوم وخت تاسو ښه اغز کولای شوئ، ښه میاب څه زده کولای شوئ؟
او کله چې موږ د ښوونځي په دوران کې وو، نو طبعا په هغې وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دي، خو البته په دغه مرحله کې وو، نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه اهز کولی شو، یا یو څه مو په یاد کې ډېر زر پاتې کېدلی شو، یا به چې یو چا کومه خبره وکړله هغه که د درس مربوط به وه یا به نور مسایل وو، نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به مو زر یو څه یادولی شو، زده کولی به مو شو. که د ښوونځي په دوران کې به وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته په د درس په جریان کې، نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې ماغه یو ځل تکرار کړي وو، یو ځل به مو کتلي وو، په ذهن کې به ماغه سپاتې وو. خو وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو، بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه. البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي، خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وزم ولري او خپل هدف یې ټاکلی وي، نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بلې، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور دی؟ خپلو تجربو راته ووایه، مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمې ټایم کې، ماخوستن، نا وخت چې ټول په خوب تللي ویده وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راواخلي او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي، هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ وکړي، تلاوت وکړي، بیا بهر ته که داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که د قدم وهي یا داسې د کېناستو کوم ځای وي، دا هم ښه خبره ده. سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتابونه ولولي، او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کېږي. په خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې هغه ځای ارام وي، او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي، کتاب ولولي، دی باید له فزیکي لحاظ هم ارام وسي، نه دا چې دی ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه ارام وي، نو دی به نه شي کولی که کتاب ته د شپې ناست وي، نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې کسان د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به ټلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې که دوی غواړي مطالعه وکړي، دغه وسایل چې ټلیفون دی، کمپیوټر دی، راډیو ده، نور شیان، دا باید یو طرف ته کیږدي، بیخي آف کی، بندي کی. دغه د مطالعې لپاره زما په نظر باندې مهم نور شرایط هم شته، خو مشخص هم دغه دي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا څه ډول مضامین ډېر مهم دي؟ ځینې کسان خپل وخت هم ضایع کوي، مثلا سهار هم وخت راپورته کیږي، بیګاهي لوست کوي، مطالعه کوي، مګر داسې څه نه چې هغه د ته ګټور وي. څه رقم مضامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازمه ده چې یو سړی د ژورنالیزم له البته پوهنځي کې وي، دی باید نه دی اړوند کتابونه ولولي، ورسره خوا کې د نور داسې خلاصه یا عامه مطالعه هم باید دی ولري. که یو نفر وي هغه د طب په پوهنځي کې وي، نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنی زما هدف دغه دی چې که یو څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي، دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دې ته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کېږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي، دا به ډېره ښه وي. یو خو به په خپل مسلک کې ډېر څه نوي ترلاسه کړي، او بله مسله به په کې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي، نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
Thank you.
میروای زازای بیا په خپلو خبرو کې دغو کسانو قوي ارادې ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې له شپېته کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
فاصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظه چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولی شي او بیا د عمر یو له یوې مودې وروسته بیا نشي زده کولی، دا زما له نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. ځکه هغه اړخ ته که وګورو ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو د مطالبو د درسونو د نورو کیسو، بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته یې نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 60 کلنۍ کې ماسټری او دکتوراوې اخلي، دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګیزه ولې له منځه ځي او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی راژوندۍ کی. نو زه فکر نه کوم چې د 15 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي یا یو څه زده کړي. ډېری خلک د اوس هم عمر ته نه ګوري، یوازې دا دی چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا دی چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کیدلی سي چې مثلا زده کړې ته علاقه پر وخت کې پیدا سي، انګیزه ژوندۍ وساتل سي او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه سي، څه کول پکار دي؟
اول که د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یوې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده یا اسې په حساب جوړولي دي که نه چې لومړی به څه کار کوم. کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راځي، هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راسو، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري او څنګه ځان دغه لومړیتوب خوب سره برابروي، څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دسته بندي کم، دا باید تقسیم کم، دا باید اولویت ورکم، دوام دریم څلورم، له خپلو تجربو راتوي دا څنګه تاسو تنظیموئ؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایطو پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعه تا او زده کړو تا او یو دیو دیو هنر دیو سز د کول تور کومه، هغه ورسته په ټول بل ورځی په وګدو کې خپل ورزش ته وخت ورکومه، دی باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم. خو لومړی ټوب ما ته هغه سلوري چې هغه زما ژوند دی وساینې ارخ ته بیایي او دی وساینې سبب ګرځي، دی هغه زحمت پر بنسټ باندې زه کولی شم چې بیا یو څو سبا آرامه ژوند ولرم، هغه څه زما لومړیتوب دی.
هغو کسانو ته به تاسو له خپلو تجربو نه څه ووایه چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده، نور زما ذهن اغز نه کوي، نور زه څه نسم زده کولی، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي او بیا څه چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بانه کوي چې زه اخذ نشم کولی، دا ځکه باید له منځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولی شي، دوی باید په دې باور واوسي چې که نن لا په دې سختو کې دی نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد له دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سي چې مثلا خپله دغه اوس هم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همدا اوس هم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کوئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره مې یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم، د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. که هغه پیسې ما لرلی